سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت نه بجه شوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې درته چې د خبرونو مطالب تلو شو خبرونه د چمن پرلتوالو د پاکستان حکومت ته خبردار ورکړه چې که تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به دا لاره د صادراتو وارداتو پر مخ بنده کړي. د پرلتوالو مشر صادق خان ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلت شاخوا څوارلس میاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال او سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنې غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د یو 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې یوه لویه جرګه غواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربند له موافقه وروسته به ګټ دی ډلې پر عزت تر ټولو پراخوي عملی وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي تیرونه له اسرائیل سره پر شپته ورځنی اوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري ایجنسی خبر لمخي پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو ورس کسان وزل سیوی دي. د اسرائیل د حمله د حزب الله د غرکټون په ځواب کې کړي چې د ډلې پروند اوربان سرغړونو څخه د خبرداري پر توګه پر اسرائیل ووتو غوښتل. متحده ایالات حزب الله به تروریستي ډله بولي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړي ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. طالبانو د روغتي زکرو دروازې هم دین جوړ پر مخ وټړلې. افغانستان کې د پولیو د دوه نویو پیښو سپټیدل وړاندې به په خبرونه کې ووري. او د دسمبر څلورم د بانکونو نړیواله ورځ
بل ماشونه د بانک لري تر لاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خبرونه کې نو راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د تي بي انسټیټیوټ یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشردنی په فرمان په خبرګون کې چې د انجونو خو زه پرمخت د غو انسټیټیوټ د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی ورستې هلي هم المانځ ولاړې. نور حال فرپور کې
د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د خزو منجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه ازادي راډیو ته وویل
امشاو یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا درد آور بود.
کوم اطلاعیه چی تیرش پخبره شو و واقعا درد اون که او دندخ نورده. هغه هیلی مو چی رغی دلی بی بیا مراوی شوی او لمن زولاری او موک واقعا دست یو خبر تا پتا ما نوو زده کړې مو په نیمایي لار کې لمنځه ولاړې او زموږ هیلې نیمګړی پاتې شوې.
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. دی آزادی رادیو تو وویل
خراب بودیم بسم سلام برای سال امتحان خود که متاسفانه خبر شنیدن امتحان هم لغو شد متاسف کنید از
بود تکل شوی و چه نن خپل ازموین تو لارشم خبرونه می واوری دل چه ازموین هم لغو شوی دیره ی خپا کرم افغانستان وضعیت او رز بلی تا سختی گی او دوی پر خز و فضا تنگوی او لروحی او روانی ارخی شکنجه کوی.
ده طالبانو ده حکومت مشر تازه فرمان ورکرای چی سر لنن سیشن بی دلنده پی دیر لسه ما باید ده انجونو پر مخ ده تیبی انسیتوتونو دروازی و تلد سی. ده ملاحه بطلاح خونزاده ده فرمان ده دوشن بی پورست ده طالبانو ده حکومت ده آمی روختی وزارت لخوا ایلان سو. ده فرمان دیاد وزارت ده مالی مرستی البخت الرحمن شرافت لخوا په هغی غنده که چی ده طول تیبی انسیتوتونو مشران ورغوک تلسی و ور واوری دلسو. د خبرو سویو شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپې طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونو فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچای ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې بیرته د نجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو په روغتیا به هم اغیز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
سمو گوختن له دولت داده چه دی خزور زدک رو تا دی درنوی وکری فکر وکری که سمو گده طولن خلق به تعلیم پاتی شی لده طولن به چه جور شی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس باندې دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمني بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شاز دافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه مو کړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 20 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دې وروستۍ هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیزي څخه وپوښتل که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي، آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي؟
په دې اخرو کې د مکتبونو د پوهنتونونو سربېره بندېدلو وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لاره وه، د هغوی لپاره د اسانتیا و لاره وه، د هغوی لپاره د سوکالۍ لاره وه، هغوی لپاره په تیارو کې د رڼا لاره وه. کله کله به هم دوی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم انشاءالله لازم مکتبونه پوهنتونونه خلاصي، خو پرون راهیسې هغه هم سره بند کړل. زه په ډېر بخښنه سره یم، د نجونو درد صرف نجونو تشخیص کولی شي، تداوی کولای شي، که دغه دوام داسې ادامه ومومي بیا خو له منطقه هم لره نه دی، منطقه هم دلته بیا صدق کوي چې ولادتونه به هم دلته کابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راغواړو.
بله استاد، پوښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پوښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي که هلته انسټیټیوټ بندېږي په ټولنه اغېڅه ده؟ وارد مخامخ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګمي ډېر زیات درلود، اوس که دغه نجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي یا راتلونکي به دوی ډاکټرانه کېدل یا قابلګانې کېدلې یا نرسانې کېدلې، اوس که دا لارم بېمدېږي نور په ټولنه باندې په همدغه ښځو باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي، څومره بد اغېز کوي؟
او شجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینا کچه تر حد نه هم وتلی ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډېر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو ښارونو کې چې مونږ پکې ژوند کوو، یالته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي. هلته هم مونږ جون نه لرو، ډاکټران یورولوژي کې نه لرو، ګوش ګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابی خو مونږ منل ده، خپل ماشومان چې مریض شي، خوان د چې مریض شي، خو د چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو ارتوپیدی، ایکسرے، کلترا ساوند، هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوس نه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتي ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چغبل چې سره کرخه ده، قابلیت ده، ولادت ده، سل نور قصیدې پورې تړلې دي. دا د عادي کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخیستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سهولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو د هغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کېدل. دایګان په ولایتونو کې، دایګان په کلو کې، هغه به د کولو ولادت کولو. یعنی د آیاتیرو لپاره بل پروژې شته، حکومت سره بل تګلار شته، مکتبونه خو بند شول. ما پر اند باندې کچیرته یو زره هم حکومت کې ما شناخ درلودل یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه، سکوت تملا تړو، خود دغه انسټیټیوټونو دروازو بندي تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې ډیر کسانو کار کوي، څومره دوی بیکار کیږي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وی، انسټیټیوټ کې مدیران وی، انسټیټیوټ کې چوکیداران وی، انسټیټیوټ کې اشپزان وی، انسټیټیوټ د شاپ پر ځای باندې کار کوي، یعنی کراته نه خپل کیږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چراغلو کورونه سره بند کړ. د زیات خورګان زموږ غیزن آیت درلودلو، هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لار ولري چې هغوی آیس پی. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغو فرمان کې نوي، دغو اناناتو کې نوي، دغو رسم رواج کې نوي، دغو آئین کې نوي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تا نه د نن ورځې سوشل میډیا تاسو را واخلی، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په زړه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک ناس دي. اوس ځان جنگ ختم نه ده، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغات لپاره کار کوي. او هغه توجه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
استاد ادریس محمدی زاتیو چې موږ سره اړه مرکه کړو،
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د پولیو د دوه نوي پیښو د ثبت خبر ورکړی. دا سازمان په رومپی راپور کې ویلي چې تیرونې دغه دوه پیښې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو واکسین تطبیق تر جمعتون پورې محدود شوی او کورنۍ اندېښمنې دي چې ورسره یې ماشومان د واکسین له څاڅکو پاتې نشي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دوه تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر جمعتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې تېره اونۍ په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وي، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم اسانه وو، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسېدنه کولای شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړۍ د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
تطبیق واکسین پولیو
هغه وادونه کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی، د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوي دي چې 25 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې هغوی لپاره تخصصي مراقبت ته لاسرسی لا هم یوه ستره ستونزه ده. مغزي فلج یو داسې ناروغي ده چې د ماشومتوب په دوره کې د مغز د غیر نورمال ودې یا زیان له امله پیدا کیږي چې په خوځښت د عضلاتو کنټرول او د بدن په حالت باندې دایمي اغیز لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت د مخالف وسله وال په شمالي ښار هما کې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. نور حال په راپور کې
د سوریې د جګړې یو څارونکو ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حماد مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړې له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړې. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړی ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې دې ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي حملې شوې دي. هما ستراتیژیک ښار دی چې حلب، له پلازمین دمشق سره نخلوی. د کورنۍ جګړې پر مهال حماد اپوزیشن مهم مرکز وو او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې خار کې د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال وایي چې حماد د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وو. فرانس پرس د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن لقوللي کې چې نوم وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې خار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د 13 نومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نخټو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک خپل مينو وټلو ته اړ شوې دي. په سوریې کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسله غ پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان و ځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر څلور منیټه د بانکونو نړیوال ورځ د بانکوالې د چارو ځینې پوهنوي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې اسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوای خلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چکل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسې نو ورکی چې پیسې مونږ سره لګی دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوی رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفی اغېز پرې خیدای. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو په د افغانستان بانک په خوانی وایان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بي ثباتي د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. پر اتم چې باور نه وي نو څوک نه غواړي خپل امانتونه او یا خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو لدی عمل افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د خدماتو د لا ډیر دول لپاره لبد مرګه چې ډیر کار نه ده شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دلیل عمل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2023 کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپل پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلی. وروسته دا اندازه په اونۍ کې $150 افغانۍ یا $400 ته لوړ کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولای شي په اونۍ کې د 10,000 افغانۍ پر ځای اوس 1,50,000 افغانۍ او میاش کې 15 لک افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزی له یاد ستونزې د وټلو پاړه ازادي رادیو ته وایي
ترسو چې د زمونږ محدودیتونه رفع نشي، افغانستان دې ته قادر نشي چې د نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځوړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیک تر لیک دورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوډ ګوډ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
د چمن یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیمه ایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره تړلې اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
ورسته له هغه چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداري ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سیشن به فورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړه د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
لار باندې ته دا مشکل جوړی جوه عوامو ته چې په سوال سمېس کې څه د سر نو ټول وسوم نه وځي خو متاش په نه پدې کې چې دا په دا سوال سمېس کې دا چې راغلي دي چې نور اخور وادي پلاړي دي خاطر مړ دي دانه سوړه راکللای او دا رقم مطلب نه ویانې نه شته دي چې کوژدې سوي دا وته ته مناستي وته پن پاتې دي مطلب ستونزې به شمار دا کومه ته خواست کو چې دې دې د خسانې جوړه کې دا په خوا په شان ته ګره ته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي
ما مودا جرس مېش کې څو تناستو نیمه بارډر دلې دي نیمه دغه نیم پښتنه کارت پېژ دی پاسپورت مقصد د مژه شنه کارت مقصد شمه بلار سوراس په لور روزګار او په لور پاره وکړ.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې و نه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. وغوی غوښتنه کړي چې د سپین بولدک چمن پولې لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتک لپاره د پاسپورت لازمی والی ختم کړي. مترزینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سیشن می په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د دسمبر په 4 پریکړه وکړي.
کچیر زمر مثلا سوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار سکونه او افغان څنګه ته لار نه سبا غیر ترانسپورت موجب نن کوم په سره سبا څلور تاریخ
دا په داسې حال کې چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې لارې په پیژن کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې 15 میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 12 وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمی دی. موترزین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژندکارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه